شپږ بجې شپې د ازادي راډیو د خبري مجلې وخت شو. د خبرونه د نیم ساعت په مخه ده او زحمت چې بری د شفیق یار په تخنیکی لارښوونه مخ ته وړم. شی چاري وړاندې به واورې چې د عبدالله عبدالله په مشه انتخاباتي ډله وی د انتخابات خپلواک کمیسیون ته په پنځو برخو کې ستونزې بیان کړي دي تر څو د دې ستونزو غم وخوړل شي. د خپلواک کمیسیون نظر مو هم اخیستی دی. تر خبرونو وروسته یې درسره شریکوو. خبرونه اجمل اندوروي.
یونما د ولسمشری د انتخاباتو د نوماندانو د شورا غنیو کرت خلچ وی په افغانستان کې د ملګر ملتونو مرستندوی ماموریت خپل به طرفی نه ده ساتلی. د افغانستان دفاع وزارت وی تیر شپه په ننګرهار کې 292 شنګلی او د دوی د کورنۍ غړي د ملي اردو ځواکونو ته تسلیم شوه دي. او د جرمني څخه لسکونه اذربایجاني وګړي باکو ته استول شوه. یونما د ولسمشری د انتخاباتو د کاندیدانو د شورا غنیو کرد کړ چې وایي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت خپل بی طرفی نه دی رعایت کړی. د ولسمشری د انتخاباتو د کاندیدانو شورا په یو لیک کې ویلي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د ځینو ځانګړو موضوعاتو په تړاو د خپل بی طرفی په ساتلو کې پاتې راغلی. د شورا چې د اشرف غنی او عبدالله پرته یې دولس کاندیدان کړي توب لري. یونما ته یې پاستولی لیک کې ویلي چې ملګري ملتونه باید د خپلو ټاکل شوو اصول له مخې په ملي او نړیوالو چارو کې بی طرفي وساتي. په لیک کې ویل شوي چې د کاندیدانو شورا وړاندې هم په شفافي او کتبي ډول له یونما غوښتي چې د تیرو ټاکنو اعتبار او روڼوالی وارزوي. خو سره له دې هم دا لیک وایي چې غوښتنه یې له پامه غورځول کېږي. یونما بیا د دغه لیک په ځواب کې پر خپل ټویټر لیکلي د یونما لسل پسلو بی طرفی او خپلواکۍ ډاډ مندي. موږ د خپلواکو ټاکنیزو بنسټونو او پرانستي بهیر ملاتړ کوو نه د کومې ځانګړې سیاسي ډلې. یونما ویلي هر څوک چې یونما کې د چینل جوړولو ادعا کوي ناسمه ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي تیره شپه په ننګرهار کې 292 جنګیالي او د دوی د کورنۍ غړي د افغانستان ملي اردو ته تسلیم شوي دي. د افغانستان د دفاع د وزارت ویان رستیال فواد امان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویل د افغان ځواکونو د ځپونکو عملیاتو او پوځي فشارونو په پایله کې د چین ولسوالۍ کې 2 وسلوال له 50 پیرمنو او 69 ماشومانو سره یو ځای ملي اردو ته تسلیم شول. د ښاغلي امان په وینا په تسلیم شو کې بهرنیت به هم شامل دي.
82 مرد، 51 زن و 96 کودک میشه که در مجموع 229 نفر میشه.
فواد امان وی پا دوی که 2 سری، 150 پیرمنی او 69 ماشومان شامل دی. دیری بحرانی وگلی دی چه پکی در تاجکستان و پاکستان ادبا شامل دی. پا روستوی که پنگرهار که حکومتی لوری تا در بحرانی و پشمول در داعش تا جنگیالوی در تسلیمی دو لڑه چطک شوی. در خاقلی امان پا وینات پا چو و نیو که در داعش شو خواه 52 تسلیم شوی. که هم د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی د رواني اونۍ د یک شنبه په ورځ ویل داعش په ننګرهار کې ماته خوړلې. خو د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې د دې ډلې د فعالیتونو په اړه لا هم اندېښنې شته. اخوا د ناټو مومنشي وایي ناټو له افغان ملي دفاعي ځواکونو سره مرسته کوي او روزي څو دا خبره باوري کړي چې د اسلامي دولت ډله یا داعش هیڅکله په افغانستان کې د پخې د ټینګېدو ځای ونه مومي. چارواکی وی د تخار د ورسج ولسوالۍ د امنیه کمانډان محمد افضل حکیمی له 3 ساعتونکو سره نن سهار د بغلان ولایت په یو کوتل کې وشل شوې. د بغلان د پولیسو وایند احمد جاوید بشارت ازادې رډیو ته ویل پر حکیمی هغه مهال برید وشو کله چې له جلګې ولسوالۍ څخه د تخار په ورسج ولسوالۍ کې خپل کار ته پلار و. بشارت بریدګر د حکومت وسلوال مخالفان بللي. په برید کې پر حکیمی سربیره د هغه 3 ساعتونکو هم وشل شوې. تر اوسه چا د دې برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. د سالنګونو د ساتنې او څار اداره وایي د زیاتې واورې د ورېدو له کبله د سالنګ لویه لاره د بروړونکو موټرو لپاره تړل شوې. د دې ادارې اجرایه مدیر سمیولله ولیزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د پرون ورځې راهیسې په جنوبي او شمالي سالنګ د واورو ورخ دوام لري او شاوخوا 50 سانتي متره واوره ورېدلې. د نوموړي په وینا د ترافیکي ګڼې ګوڼې د مخنیوي لپاره یې د سالنګ لویه لاره د بروړونکو موټرو په وړاندې تړلې. ولیزاده په نورو موټر چلوونکو هم غږ کړی چې که غواړي د سالنګ له لارې تیر شي باید شمني وسایل په ځانګړې توګه د ټایرونو لپاره ځانګړي د واورې زنځیرونه ولري. د پاکستان په جنوبی صحرایي سیمه کې تیر شپه د سختو بارانونو ورېدو او د تندرونو پریوتو تر 20 زیات کسان وشلي. د سند ایالتي حکومت ویان سید غنی وایي چارواکو په سیمه کې بیړنۍ حالت اعلان کړی او د سند ایالت د تهر دښتې ته یې ژغورونکي ډلې استولې دي. پاکستاني ایران ورځپاڼې رپورټ ورکړی چې د تندرونو د پریوتو ورپسې په اغېزمنه شوې سیمه کې اورلګیدنې سلګونه څاروي هم وشلي دي. جرمنی لسګونه اذربایجاني وګړي بیرته اذربایجان ته استولي. تر دې مخکې په جرمنی کې د غیر قانوني کډوالو د مندل لپاره د پولیسو د چاپو رپورټونه ورکړل شوی وو. د اذربایجان د کډوالو دولتي ادارې د جمعې په ورځ وویل یو شپېته ازري وګړي له جرمني څخه په یو چارټر شوې الوتکه کې بیرته باکو ته استول شوي. د دې ادارې په وینا دا ټول بې اسنادو اذربایجانیان دي او د هغې هوکړې له مخې اذربایجان ته بیرته استول شوي چې دا هیواد یې له اروپایي ټولنې سره لري. په دې ډله کې 22 نارینه، 13 ښځې او 21 ماشومان دي. او د ایران چارواکو د پټرولو پر رانیولو سهمیه ولګوله او د تیلو بیه کې د پام وړ زیاتوالی راوسته. اقدام په داسې حال کې کیږي چې د امریکا د مالي بندیزونو له کبله د ایران اقتصاد له جدي ستونزو سره مخ دی.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. د سبا ته هم پالنه انتخاباتي ډلې خپل وړاندیزونه د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته بیان کړل. وړاندې به په دې اړه تفصیل درکړو او د کمیسون نظر به در سره شریک کړو. په لښکرګاه کې د برېښنا ریاست دروازه اعتراض کوونکو تړلې ده. د برېښنا رئیس وایي که دفتر خلاص نشي ستونزې به یې پسې پراخ شي.
ورځ په ورځ زموږ خدمات تقریبا درېږي. موږ هغه کوم اداري پروسس مخته نه سوړلی، نو په دې خاطر امکان لري زموږ خدمات بېخي ودرېږي.
پلوګر کې د شونځي پر سلګ د شونځیو پر سلګونو هلکانو د جنسي تیری ادعا شوې ده. د لوګر والی وایي
څه معلومات چې ما کړی دي یو اتهام دی. بیا کوم نظر چې حیات راوي دا موضوع به زه داسې جدي نه سم چې هر څوک چې مرتکب د جرم هغه به سرونوژ ته معرفي کېږي.
د افغانستان کرکټ ملي ټیم له ویسټ انډیز څخه پرله پسې لوبې بایللې. موضوع مو د کرکټ بورډ له ویان سره شریکه کړې.
چې غټو لوبلو سره د سترو لوبلو سره مخامخ کېږي خامخا به یو څه فشار به وي، داسې نه چې فشار به نه وي.
د سبات افغان پالنې ټاکنیزه ډله ادعا کوي چې په انتخاباتو کې د نږدې 2500 خیالي محلونو رای سیستم ته انتقال شوی دی. د دغه ډلې مرستیال اسدالله سعادتي نن په کابل کې خبري ناستې ته وویل چې د یاد شمیر محلونو هیڅ ډول معلومات نشته خو کمیسونې د موجودیت خبره کوي. له دې سره د انتخابات خپلواک کمیسون بیا د سبات افغان پالنې ډلې څرګندونې ردوي او وایي چې یوازې د طرزالعمل مطابق بایومیټریک رای حسابي شي او حق به حقدار ته ورسوي. نور حال د کابل د فیروزي عزیزي پراپور کې
د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټکنیزې ډلې له رسنیو سره هغه 15 مسایل شریک کړل چې په وینا یې له انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره پر اختلافات روان دي. د دغه ډلې مرستیال اسدالله سعادتي وویل چې کمیسیون باید د خیالي محلونو د رایو په تړاو وضاحت ورکړي.
2400 محل است کې
د 2400 محلونو د موجودیت ادعا کیږي چې شته، خو د دغو محلونو د موجودیت په اړه تر دې دمه هیڅوک نه پوهېدل. د دغو خیالي محلونو اساسي ستونزه دا ده چې د اشخاصو هیڅ ډول بایومیټریکي معلومات چې د قانون طرزالعمل او لوایحو په اساس وي نشته.
در مورد این 2400 چند محل وجود نداره.
خغلی سعادتي څلور نور موارد چې د خبره د کمیسون او دوی ترمنځ د اختلافاتو لامل ګرځېدلی، د انتخاباتو د ورځې له وخت اضافه درایو اضافه کول، د 50,000 هغو رایو موجودیت چې معلومات تکراری دي، د رای ورکولو د ځای په خلاف په کورونو کې د صندوقونو ډکول، او بل دا چې د لادرکه شویو بایومیټریک دستګاو په تړاو څرنولۍ ته هیڅوک نه دی ورپېژندل شوی یاد کړل. د ثبات او همپالنې ډلې ټینګار وکړ چې کمیسون او نړیوال اړوند بنسټونه دي د رایو د شفافیت په برخه کې دوی ته وضاحت ورکړي. خو د انتخابات خپلواک کمیسون ویان عبدالعزیز ابراهیمی بیا د یادې ډلې خبرې ردوي او وایي چې د انتخاباتي قانون او طرزالعمل عمل په اساس دغه پروسه پرمخ ځي.
یو شمیر انتخاباتي ټیکټونه ځینې مسایل مطرح کوي، خو زموږ هدف دا دی چې حق حقدار ته ورسوو او هغه رای چې زموږ د طرز العمل او انتخاباتي قانون سره مطابقت لري هغه ته مشروعیت او اعتبار ورکړو، او نورې رای موږ ته په هیڅ ډول د منلو نه دي.
د تیرې پنجشنبه په شپه هم د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسې په تړاو د ولسمشرۍ کاندیدانو د اعتراضونو لپاره د انتخاباتو کمیسیون له دوی سره ناست درلوده. د دغه کمیسیون د دارالانشا د مشر حبیب رحمان ننګ په خبره کاندیدانو ته د 240 زره هغو رایو په تړاو په دې غونډه کې معلومات ورکړل شو چې دوی په اړه اعتراض درلود. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
څو ورځې مخکې له کابله د سیاسي فعالانو یوه ډله چې ځان ته د سوله دوستو افغانانو ګروپ وایي د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له مشرانو سره وکتل. په دې ډله افغانانو کې د کابل پوهنتون استاد اسماعیل یون هم شامل و. ښاغلی یون له احمد تکل سره په مرکه کې وویل د طالبانو له مشرانو سره تر کتنې او خبرو وروسته د ده په باور د طالبانو په فکر کې ژور بدلون راغلی. ښاغلی یون د مرکې په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وایي چې په دوحه کې له طالبانو سره څه ویلي.
قطر کې خو موږ طالبانو سره درې ورځې متواترې خبرې وکړې، هغوی مشرتابه سره، مذاکراتي ټیم سره، سیاسي دفتر غړو سره خبرې ویلې زیاتې وې. نو ټول هغه تشویشونه چې د هیوادوالو سره مطرح دي هغه مونږ ته مطرح کړل چې اندک نظام به څنګه کېږي، د سولې بهیر به څنګه کېږي، خارجیانو سره مذاکرات به څنګه کېږي، اوربند به څنګه کېږي، دا ټول مسایل هم په زیاتو سره سره مطرح کړل. خو موږ چې فکر کوو د په ذهنیت کې دوی زیات تغییر راغلی او د افغانستان له حالاتو نه واقف دي، او دوی په خپلو خبرو کې څرګنده کړه چې هغه پیښې چې پخوا تکرار شوې هغه بیا نه تکرارېږي، هغه پخوا پیښې شوې.
کله چې تاسو وایي ذهني بدلون په طالبانو کې راغلی، څه ډول بدلون؟ مثلا نجونو ته به اجازه د کار او درس ورکړي، مثلا د بشري حقونو مسایل دي، ډېر نور مسایل چې نړیوالو تل پر دوی انتقادونه کړي دي.
نجونو تعلیم مثلا سره مونږ یاد کړ، عام تعلیم سره کوي، تعلیم یو کمیسیون لري، هغه ټول مشکلات چې دي هغه تر اوسه چې کوم مرحله پورې زموږ وسته هغه لپاره موږ اوس هم زمینه برابره کړې. حتی داسې وویل چې په هغه مکتبونه چې قراردادونه شوي دي په ولایاتو کې یا په صحت په برخه کې خلک هلته کار نه کوي مګر پیسې حکومت نه وهي، مونږ د رڼایي یا د شفافیت لپاره میکانیزم جوړ کړی دی.
تر اوسه پورې له افغان حکومت سره خبره نه ده کړې، دې ته یې څه ځواب درلود؟
دې ته خو دې دا ځواب لرې چې د افغان حکومت چې ده دا د ریکابل اداره وایي چې دا پورا صلاحیت نه لري. یعنې کله چې موږ خبرو ته دي ته عمر رسېږي چې بهرنی لور هغه تایید نه کړي خبرې بېرته د صفر معنا ورکوي.
مګر یونسف، فرق د پخواني ولسمشر حامد کرزي او د هغه د ملګرو او همدرز د هغو جهادي قومندانانو چې دوی په مسکو او نورو ځایونو کې ورسره ولیدل څه دی؟
هغه دی خو وایي چې د افغان په توګه موږ تا سره ګورو، د افغان په توګه ته کولی شي هیات او د حکومت یو برخې په توګه ودا حکومت دا هوا په بشپړه نمایندګی نه کوي. د ټول ولس او بندش د دې صلاحیت نه لري چې هغه غټې مسلې چې د بهرنیانو د اشغال په اعتبار باندې مطرح دي هغه د دې صلاحیت نه لري، ځکه دې په اصلاح شته د اشغال په نتیجه کې رامنځته شوی.
روانې جګړې او له اوربان نه د طالبانو د دوامدار په څنګ کې دو مسلې ته په پام سره ستاسو نظر څه دی چې طالبان سولې ته څومره ژمن دي؟
یعنی دوی له خبرو خو دا څرګندل شي دوی وایي چې جګړې دروند بار په منګه دی، نو موږ تر ټول نه زیات دې ته لیواله یو، او ځکه چې موږ د ولس په منځ کې اوسېږو دې درنو بمبارۍ په نتیجه کې ولس ډېر تاوان ګوري. نو دوی وایي چې موږ د حکومت سره دوی اوربند هم شي مسله په دې څنګه دې هغه کې تایید په اصلاح عملي کړي. کله بهرنۍ سره تړون لاسلیک شو، د هغوی د وتلو خبره یقیني شوه، وتل پیل شول. بیا په دې کې دا وطن خو د یو ورځ کې نه ده، میاشت کې نه ده، دا یو زماني وطن په بر کې نیسي. په دغه زماني وطن کې موږ ټول نورو سره حکومت په ګډون باندې خبرو ته تیار یو.
اسماعیل یون د کابل پوهنتون استاد چې په وروستیو کې له یو شمېر طالب پلوه سیاسیونو سره قطر ته تللی و او د طالبانو له استازو سره یې کتلی و.
ازادي خبری مجله اوري.
د لوګر ولایت والی د دغه ولایت د مدني ټولنې رئیس للوري په یو شمېر ښوونځیو کې د جنسي استفادې په اړه د یوې څېړنې د خپرولو په غبرګون کې وایي که دغه څېړنه غلطه ثابته شي د مدني ټولنې مشر به سزا وګوري. د لوګر ولایت د مدني ټولنې د یو تحقیق له مخې په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې په شپږو ښوونځیو کې د ښوونکو له لورې تر 1500 په زیاتو زده کوونکو جنسي تیری شوي دي. د لوګر ولایت والی محمد انور اساقزی ازادي راډیو ته وویل هغه پلاوی چې دغه تحقیق د څېړلو لپاره ټاکل شوی تر دې دمه نه دی توانېدلی چې د مدني ټولنې له مشر سره خبرې وکړي. فیروزه عزیزی راپور لري.
د لوګر ولایت په ښوونځیو کې له 1500 زیاتو زده کوونکو د جنسي تیری د راپور د خپرولو په تړاو د دغه ولایت والی وایي چې د دغه راپور د څېړلو لپاره یو پلاوی ټاکل شوی. محمد انور اساقزی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه راپور کې مطرح شوې داګانې ناسمې دي او باید د لوګر ولایت د مدني ټولنې مسؤل چې دغه راپور یې له رسنیو سره شریک کړی دا ادعا ثابته کړي. د نوموړي په خبره د مدني ټولنې د رئیس د ټلیفون د بندوالي له امله د څېړلو پلاوی بریالی شوی نه دی چې ورسره اړیکه ونیسي.
د دې موضوع لپاره موږ یو واحد توجیه کړی دی او دا موضوع موږ ډېره جدي نیولې ده. هر څه معلومات چې ما کړی دی یو اتهام دی. بیا ما کوم نظر چې حیات راوي دا موضوع به زداسې جدي نیسم چې یوه ورځ به هر څوک چې مرتکب د جرم هغه به سرنوشت معرفي کېږي او خپله سزا به ویني.
په دې وروستیو کې ګارډین ورځپاڼې د لوګر ولایت د مدني ټولنې د شبکې د تحقیق پر اساس یو راپور خپور کړ چې د بچه بازانو د یوې کړۍ له لوري د لوګر ولایت په شپږو ښوونځیو کې پر 1546 زده کوونکو جنسي تیری شوي دي. په دې راپور کې دا شوي پر هغو ماشومانو چې جنسي تیری شوي د هغوی د ویډیوګانو له خپرېدو وروسته 15 ماشومان یې د کورنۍ له لوري وژل شوي دي. د ګارډین ورځپاڼې په راپور کې راغلي د لوګر ولایت مدني ټولنې دغه مسله له هغه وروسته افشا کړه چې په دې اړه یې نږدې 100 ویډیوګانې له خواله رسنیو ترلاسه کړې. د افغانستان د پوهنې وزارت د مدني ټولنې د شبکې دغه تحقیق ته د شک په سترګه ګوري. دغه وزارت ویانده نوریا نصحت وایي هغه څه چې دغه شبکې خبر کړي یو بشپړ تحقیق نه دی ځکه د نوموړي په خبره د څېړنې شیوا کافي اسناد او دا چې په دغه تحقیق کې له څو کسانو سره خبرې شوې څرګنده نه ده. دغه نصحت په خبره له دې سربېره د دغو اداګانو د څېړلو لپاره یو پلاوی له کابل نه لوګار ته تللی دی. موږ په دې اړه اداګانې ردوو خو په اړه یې تحقیق کوو. وروسته به خپلې موندنې له رسنیو سره شریک کړو. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د لوګر ولایت د مدني ټولنې شبکې له رئیس محمد موسی محمودي سره مرکه وکړي خو د نوموړي د ټلیفون د بندوالي له امله بریالی نه شوه. د افغانستان د بشري حقونو سازمان په لوګر ولایت کې پر ماشومانو جنسي تیری په اړه خپور شوی تحقیق بوګنوونکی وباله. دغه سازمان مشر لالګل لال ازادي راډیو ته وویل په دغه شان قضیو کې دا راپور خپرول بې سارۍ نه دی او افغان حکومت باید عاملینو ته سزا ورکړي.
د هلمند برښنا رئیس وایي که د ریاست دروازه خلاصه نشي پر 1600 کورونیو برښنا بندي شي. نږدې درې اونۍ کېږي چې د لشکرګاه یو شمېر اوسېدونکو د برښنا ریاست دروازه تړلې ده او د برق د لوړې تعرفې د کښته کولو غوښتنه کوي. دوی چې د ریاست مخې ته خیمه وهلې ده د برښنا د ریاست مامورین کارتنه پرېږدي. په خیمه کې ناست کسان څه وایي؟ په دې اړه نور حال له لشکرګاه د الیاس تایی پراپور کې.
په لشکرګاه کې د برښنا د ریاست مخې ته د اعتراض د خیمې درېمه اونۍ پر کېږي خو د لوړې تعرفې پر سر راپورته شوې لانجه لا هم نه ده ورسې. د هلمند برښنا رئیس ویدلال زی وایي که تر څو نور ورځو پورې هم د دوی د ریاست دروازه تړلې پاتې شي پر لشکرګاه برښنا بندیږي. ښاغلی علیزي چې د ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل د دوی اداري کارونه بند دي، یو شمېر وسایل خراب دي او د موټرونو تیل یې خلاص شوي دي چې دا کار د برښنا د خدمتونو مخه ډپ کولی شي.
روغنیات مو خلاصېږي، موټران مو ترمیم ته ضرورت لري او همدارنګه زموږ میاشتنۍ بودیجه باید مشترکه وسي. موږ باید هغه اسناد جوړ کړو مرکز ته ولېږو د هغه څخه ورته موږ ته باید هغه روپۍ راواسته وسي موږ د راوباسو ولې ورځ په ورځ زموږ خدمات تقریبا درېږي، موټران مو خراب دي چې موږ هغه کوم اداري پروسس مخته نه سوړلی، اداري اصول مخته نه سوړلی، نو په دې خاطر امکان لري زموږ خدمات بېخي ودرېږي.
د برښنا رئیس وویل په نږدې ورځو کې د دوی لوړ پوړی احاط لشکرګاه ته راځي چې د موټرزونو سره روانه لانجه حل او د برښنا د پر مناسب قیمت وټاکي. د لشکرګاه د برښنا هر کیلووات په شپږ امریکایي سنټ دی چې د ازبکستان او ترکمنستان تر وارداتي برښنا دوه امریکایي سنټ ګران ده. مترزان وای تر غوچی د کجکی د برښنا تعرفه د وارداتي طریقې کم سوې نه وي اعتراض ته دوام ورکوي
زموږ خیمه به تر هغه وخت پورې دوام وکړي تر څو چې زموږ د بیل قیمت ارزانه نسی موږ د خیمه ته دوام ورکو او زموږ د ډیزلی بارکی او وارداتي بارک باید فرق وسی باور وکړه سل ډیر ځلمونه زموږ سره روان دي ستر ځلمونه زموږ سره د هلمندیانو سره کیږي نو دا خیمه به او دا کنټینر به تر هغه وخته پورې دوام کوي تر څو چې زموږ ته یو مثبت جواب رانه کړي
ویل کیږي د هغه ترکی کمپنی سره په قرارداد کې د کجکي هر کیلو واټ برښنا په 6% منل شوی دی چې دامګړی د برښنا د تولید د دوهم فابریکې او د بند د دوهم پاس کارونه کوي دا قرارداد د جمهوری ریاست او ترکی واویا کمپنی ترمنځ شوی دی اوس که حکومت د لشکرګاه د اوسیدونکو سره د جوړې په خاطر د برښنا قیمت راکښته کوي اړ دی چې د بلې لارې د ترکی کمپنی د هر کیلو واټ 6 امریکایي سنټه ور برابر کړي مدیر استای د ازادي رادیو هلمند
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله چې د هند په لکنو کې د ویسټ انډیز د لوبډلې کوربنه ده تر اوسه درې ورځنۍ او یوه شل اووره مسابقه بایللې ده دغو پرله پسې ماتو د کرکټ ځینو مینهوالو ته پوښتنې پیدا کړي او غواړي چې په علت یې وپوهي شي عصمت څاروان په دې موضوع د کرکټ بورډ له ویاند فرید هوتک سره مرکه کړې ښاغلي هوتک د مرکې په پیل کې وویل
کرکټ کې ګټل او بایلل شته دا په هر سپورت یا په هر ورزش کې شته خو که ټول لوبه ته وګورو افغان لوبغاړو په هر لوبه کې کوښښ وکړ چې تر بریا ورسیږي خو اخوا ته وست انډیز په دغه لوبو کې رښتیا هم د پام وړ ډېرې ښې لوبې وکولې خو هېره دې نه وي چې له دې وړاندې افغانستان د بنګلادیش پر وړاندې سیالیو کې بریا ترلاسه کړې ده او دوه جامونه په دې وروستیو کې هېواد ته راوړي دي
بله او تاسو په دې کې شک نشته چې په لوبه کې یو طرف غټي خامخا یو څوک به غټي یو څوک به بایلي لکه په خو د ځینو خلکو په نظر داسې نه و شوې په نړیوال جام کې نه لوبي پر لپسې و بایللې ورپسې ویسټ انډیز سره درې لوبي پر لپسې و بایللې د ځینو خلکو لپاره دا سوال دی چې ولې داسې کیږي دوی داسې فکر کوي چې ممکن د افغانستان د ملي ټیم د لوبغاړو روحیه کمزوري شوي وي
د افغانستان کرکټ لوبډله هغه لوبډله چې په ډیره کم موده کې ډیر ستر هیوادونه مات کړی دي دا منو چې زموږ هیوادوال د خپل لوبډله نه ډیر توقعات لري وخت نا وخت په دغه شانت لوبو کې لوبډله د مات سره مخامخ کیږي که زه تاسو ته یو بیلګې ووایم د بیلګې په توګه زه د خپل هیوادوال نه دا غوښتنه کوم چې د خپل لوبډله هڅونه وکړي په هر حالت کې ځکه یو وخت مو په زیمبابوي کې ولې زیمبابوي ته موږ په څلورو لوبو کې پله پسې ماته ورکړې و په فیزمو لوبو کې هم په زیمبابوي له مات سره مخامخ و اما بیا هم تر روسي او شیبو پورې دا غوي خلکو خپل لوبډله هڅوله نو ان شاء الله چې پراتنکی به افغان لوبډله وکول شي چې تر بریا ورسیږي
فکر نه کوي چې په روسي شلواره مسابقه کې بیا افغانستان په ټیم کې تغیرات ډیر مناسب نول او ځکه شلواره مسابقه و بایلله
ویسټ انډیز هم د شلواره لوبو یو پیاوړی لوبډله ده او ویسټ انډیز وړ لوبډله نه ده ضعیف لوبډله نه ده غټه لوبډله ده او قوی لوبډله ده وخت نا وخت په دې لوبو کې موږ غوي ته ماته ورکو او دا شانتي به افغانستان هم له مات سره مخامخ کیږي د ویلو د چې افغانستان اوس هغه پړاو ته داخل شوی ده چې د ډیرو سترو هیوادونو سره د غټو هیوادونو سره به لوبي کوي نو خامخا به کوښښ وکړي چې افغانستان خپل لوبي وګټي خو چې غټو لوبډلو سره د سترو لوبډلو سره مخامخ کیږي خامخا به یو څه فشار به وي داسې نه چې فشار بنوي
د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک افغانستان سبا له ویسټ انډیز سره بل د شل ورونو لوب لري
ستاسو له پیغامونو
زابل ولایت سنینو سوالی څخه خبره کوم د افغان په نامه مشران او کدایش ک طالب کاکانی کده دولت د لیسدان ته مشران وای نور بس د خدای په خاطر باندې تاسو خپل مشران په خارج کې په تعلیم روزي او په ځنګو کې مغټوي موږ د افغانان په چانس لري تاسو وګورئ په چلو حلال سو په ور کې شهیدان سو په وبو کې شهیدان سو په کانټینرو کې شهیدان سو په دریابو کې شهیدان سو په مینو وختل په هر رقم چې مرگ وای نور خوندونه پر اخی او تاسو بیا هم ځان ته مشران وای او افغانان وای او مسلمانان وای نو دا خو هیڅ مسلمانی او افغانیت نه نور که افغانان ته سول رانه ولي ور باندې رانه ولي تر خپل وګاښو تیر نه ولا که یا مسلمانان یا سی افغانان یا سی مشران یا سی امیران خواهش کوم چې پیغام سبسکرایب کړئ او سلام په احترام
ورور واشیر ولسوالی د هلمند ولایت سیمې اړیکې رسنیولې د محمد ابراهیم امیری یم. دغه وایم د زموږ مکتبونه جوړ شي او موږ ته مجمع راولي او زموږ سړک چې جوړ شي ورور د زموږ سړک دوه واره ولایت ورغلي ورور هر ځای ورغلي زموږ ټمبر چې پروژه اوسي د پناستو خو دا زموږ خبرې تر مکمات ورسوي سای په مان
ته دانګام د ولسوالۍ نه خبرې کوم په دې زمونږ پرایو باندې چې دا کوم ریښخان او هلکی داسې چې نو هر څوک چې ګټونه کوي کېږي زما رائے دې ته واپس راکړي ځکه ته ډورای ورکوم نه ځکه چې دا ریښخان وهل دي چې مې چې تیریږي او نن نه اعلان او سبا اعلان او دا غشي دا چې دا خدای کمیسون یا به خې ختمول غواړي او یا دې زمونږ نو د افغانانو په دې مزدوم پولیس پرایو باندې ملنډ نه وهي وسلام په احترام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
په پاکستان کې تیر شپه ډیره خونړۍ و. د هند سرحد ته نږدې پټار نومې دښته کې د تالند او برېښنا د پریوتو پیښو لږ تر لږه 13 کسان وژلي او ګڼ شمېر نورې ټپیان کړي. تفصیل د احمد تکل پور راپور کې.
د پاکستان په ټار دښته کې تیر شپه د تندر د پریوتو خونړۍ پیښو لږ تر لږه 13 کسان ووژل او د دې سیمې په ګڼ شمېر کلیو بانډو کې ویره خوره کړه. د سختو ورښتونو له کبله تالنده او برېښنا وشوه او ورسره د دې کلیو پر ګڼ شمېر کورونو تندرونه راپرېوتل چې تر ټولو درانه هغه یې په 13 بېلابېلو سیمو کې و. امنیتي چارواکو ویلي دي چې د تندرونو د استوګنې ګڼ کورونه ویجاړ کړل. دا ورښتونه هومره درانه و چې د هوا پیژندنې د ادارې چارواکو وویل ښایي دا له اقلیمي بدلونونو سره تړلې پېښه وي. د ټار دښتې د ولسوالۍ امنیه قمندان عبدالله احمد فرانس پرس خبری آژانس ته وویل چې په سیمه کې تر اوسه د 13 کسانو مړینه تایید شوې ده. ټار دښته د سند په جنوبي ایالت کې پرته ولسوالۍ ده چې شاوخوا 2000 کیلومتر مربع مساحت لري. احمد وایي افسرانو یې ورته ویلي دي چې د واړه 13 مړینو علت تالندې او تندرونه و. ټار په سند ایالت کې د پاکستان او هند ترمنځ په سرحد کې پراته دښته ده. د دې سیمې اوسیدونکي ډیری بېوزلې دي او کروندې د مانسون د بارانونو په فصل پورې تړلې دي. د مانسون په موسم کې هر کال په دې سیمو کې درانه ورښتونه کیږي. خو په کراچۍ کې د هوا پیژندنې د ادارې جګپوړی چارواکی ډاکټر سعید سرفراز وایي په نومبر میاشت کې دا ډول ورښتونه او دومره زورورې تالندې بې ساري دي. ډاکټر سرفراز وایي چې په دې اړه د دوی څېړنې روانې دي. خدای زیاتوي چې ښایي د دښتې پر سر تودې هوا د سړې هوا له هغې څپې سره ټکر کړی وي چې د ایران له خاورې دې سیمې ته رسېدلې او طوفان یې جوړ کړی. ډاکټر سرفراز په عین حال کې وایي چې اقلیمي بدلون یې هم یو بل علت کېدای شي. د یادونې وړ ده چې په برتانیا کې هم په متوسط ډول درې کسان هر کال د تندرونو د پریوتو په پیښو کې مړه کیږي. خو په یو ځل د دومره ډیرو تندرونو د راپریوتو په اړه هیڅکله هم راپور نه دی ورکړل شوی.
ځینې راپورونه وایي چې د ټکې له امله په پاکستان کې 22 مړه شوي دي. تاسو به ډېر اورېدلي وي چې یو کس ته څوک مډال ورکوي. خدا به مو نه وي اورېدلي چې مرغانو او څارویو ته څوک مډال ورکړي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې پرون دا کار وشو. په دې اړه تفصیل له ملالۍ بشیر څخه.
په امریکا کې هغو مرغانو او څارویو ته د زړورتیا مډالونه ورکړل شول چې په جګړو کې ګډون کړی. په دوی کې هغه سپی هم شامل دي چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره د نظامی خدمت برخه وو. دا میډالونه د سولې او جګړې پر مهال د زړورو څارویو په نوم یادیږي. د جایزو دا لړۍ 6 په امریکا کې پیل او شپږو امریکایي څارویو ته د هغوی د خدمت په خاطر ورکړل سوه. د شیر امی په نوم له هغو کوترو یوه چې د لومړۍ او دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د امریکا له وسلوالو ځواکونو سره د خدمت پر مهال وژل سوې وه هم په دغو مرغانو کې شامله ده. ګڼو نورو څارویو ته د پنجشنبې په ورځ په واشنګټن کې د زړورتیا مډالونه ورکړل سول. دا مډالونه چې د کانګرس غړیو وړاندې کړل په لومړۍ او دوهمه نړیواله جګړه کې د خدمت په خاطر کوترو ته، په کوریایي جګړه کې د خدمت په خاطر د سارجنټ ریکلس په نوم یوه آسته، او هغو سپو ته چې د کوریا، ویتنام او افغانستان په جګړو کې د امریکایي ځواکونو تر څنګ خدمت کړی ورکړل سول.
Thank you.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالعزیز غالب د هلمند لمرجیل کې کچرتا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د انتخاباتو نتیجې ژر معلوم نه کړي د افغانستان اقتصاد ته به سخت ضربه واوړي. جعفری لیکي د انتخاباتو خپلواک کمیسون د نتیجو اعلان وکړي، منل نه منل د دوی مسؤلیت نه دی. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي د انس حقانی خوشی کېدل د سولې سره مرسته نه کوي. نقیب الله حسنزی له کندهار لیکي د حقانی د غړي خوشی کېدل حکومت ته سره کرښه نه ده، شنه کرښه ده، حکومت باید ترې ګټه واخلي. او عبدالواحد متخیخ له لوګره لیکلي دی چې هوا سړه شوې ده او نن باران وري. دا خبری مجله